بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینه ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د کب د میاشتې 12مه او د رجب د میاشتې 13مه ده چې د مارچ د میاشتې له 2 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه الیاس غرابیدی د خپلې همکارې اغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. ایزانو، د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د یمن د بدلونونو په اړه د ایران د لرلی ترونوان لاندې یوه سیاسي تفسیرې ته درته وړاندې شي. د پروګرام په دوام کې به په افغانستان کې د امریکایانو د مالي فساد په هکله د ښاغلي محمد انور سلطانی سره یوې مرکې ته غوږ سئ، او په پای کې به د لمر په حضور کې خپرونې ته غوږ سئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسي او ستاسو له حضوره به رخصت سو. www.parsaday.com/ps از موږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولی سئ از موږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ تازه او دلچسپې خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه از موږ سره شریک کړئ. دا مهال د تهران 4 بجې دی. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د اسلامي جمهوریت امریکا ته په خطاب کې ویلي چې برجام ته لستنېدو پرته هیڅ چاره نه لري. د افغان پلاوو په وینا په دوحه کې طالبانو سره غندنه پرته له کومې پایلې پای ته رسېدلې دي. او په امریکا کې د کورونا د ویروس د قربانیانو شمیر له 15,000 او 14,000 واوښت.
حسن پاموکری بشپرو خبرون تا. د ایران د اسلامی جمهوریت د دولت ویان تینگار کرده چې د فشار سیاست ما تا خوڑلی او امریکا برجام تا د بیر تستنی دو پرتا هیچ لاره نلری. د ایران د اسلامی جمهوریت د دولت ویان علی ربی په یو خبری ناست که اویل د بهرنی سیاست پر دگر که دولت ل اول یو رزت څخه د منطق په اساس فیصله تر سره کړي او د بندیزونو د لری کولو په لټه کې وو. ربی زیاته کړه د ایران د امنیتي کولو کړي مو د ملګر ملتونو د امنیت په شورا کې د 2021 جشن پریکړه لیک په تصویبولو سره ما تکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د دولت ویان ټینګار وکړ چې د امریکای سیاستوالو له خولې د فشار سیاست ماته خوړلې او امریکا برجام ته د بیرته راستنېدو پرته هیڅ چاره نه لري. د اروپایي له لورې د یوې غیر رسمي غونډې د ترسره کېدو تر وړاندیز وروسته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده ویلي وه چې د امریکا د غلیمانه اقداماتو او ورسره د اروپایي هیوادونو ملتیا ته په کتو سره ایران دغه وړاندیز وخت ناسم بولي. خطیب زاده زیاته کړه چې د امریکا په کړچار کې هیڅ بدلون نه دی رامنځته شوی او د بایدن اداره هم د فشار ماته خوړلي سیاست یې نه دی څنګ ته کړی او د برجام په موافقې او د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې خپله ژمنتیا نه ده ښودلې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر د ایران د اسلامي جمهوریت استازی وویل هغه لوري چې د جګړې د بندولو خبرې کوي باید د سعودي په تیریګر ائتلاف باندې د وسلو خرڅولو څخه لاس واخلي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی اسماعیل بقایی همانه د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ناسته کې د ته په اشاره سره چې باید په یمن کې ناسمو بشري حالاتو ته پاملرنه وشي وویل د یمن د ولس په وړاندې له زور او زیاتی څخه کار اخیستل د ملګرو ملتونو له منشور څخه ښکاره خلاف ورزي ده. هغه د یمن بشري کړکیچ سره د ځینو هیوادونو مالی مرستې ته په اشارې سره وویل د دغه بشري ناورین په رامنځته کوونکو باندې د سرپوش د ایښودلو لپاره دي له دغو مرستو څخه اوزاري استفاده ونه شي. همانا زیاته کړه چې ایران د یمن د کړکیچ او د جګړې د ختمولو په لړ کې د ملګرو ملتونو سره پوره همکاري کوي او له ښکېلو لورو سره به سلا مشورو ته دوام ورکړي.
د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرنیو چارو د کمیسیون مشر ټینګار وکړ چې عربستان په سیمه کې د امریکا د نفوذ تر ټولو غټ لامل دی. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرنیو چارو د کمیسیون مشر عباس مقتدایی وویل امریکایان ثابته کړي چې تل له کمزورو حکومتونو څخه باج غوښتنه کوي او د هغوی شتمني چور تالان کوي. مقتدایی زیاته کړه د امریکا د مخکنی ولسمشر ترامپ اداره د وسلو د خرڅولو ترنوان لاندې له عربستان څخه زیاتې پیسې واخیستې. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرنیو چارو د کمیسیون مشر ټینګار وکړ هغه څه چې اوس د امریکا د نوې ادارې له لورې ترسره کیږي په حقیقت کې په لاسپوڅو حکومتونو یو ډول فشار دی چې په یو ډول نه یو ډول یې شتمنۍ چور او تالان کړي. د مقتدایی په وینا اسلامي هیوادونه باید د خپلو ملي ګټو لپاره د یو بل سره همکاري وکړي. هغه زیاته کړې موږ په دې باور یو چې عربستان باید د اسلامي نړۍ لمنې ته بیرته راستانه شي تر څو د بهرنیو له ناوړو ګټې اخیستنې څخه خوندي پاتې شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې بیانیې په صادرولو سره د سعودي نیوکه کوونکي او لیکوال خاشقجي د وژنې د مسلې له څېړنو څخه هرکلی وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې راغلی افغانستان د دې هیواد له اساسي قانون او ارزښتونو او همدارنګه د خپلو نړیوالو ژمنو څخه په پیروکارۍ سره د خبریالانو د مسؤلیت په لړ کې ځان مسؤول بولي. یادو مسلو ته په کتو سره افغانستان د شما د جمال خاشقجي د وژنې په مسله کې د عربستان له لورې د قانوني اقداماتو څخه هرکلی کوي. د جمال خاشقجي د وژنې د دوسیې له څېړلو څخه د افغانستان هرکلی په داسې حال کې مطرح کیږي چې عربستان تر دې دمه د خاشقجي وژلې نه ده غندلې. د بل خوا څخه یو شمیر افغان عالمانو د عربستان له لورې د افغانستان په ځینو مدرسو کې د وهابیت د مفکورې له ترویج څخه اندېښنه ښودلې ده. خاشقجي د واشنگتن پوست خبریال و چې د سعودي ولیات پر ضد به یې ځینې وختونه لیکنې کولې. هغه په 2013 کال کې په ترکیه کې د عربستان په کنسولګرۍ کې ووژل شو.
د ننګرهار په شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو له لورې ستر عملیات سوی. په دې اړه له جلال آباد زموږ د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په ختیځ ولایت ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو وروستی سنګر هم لاندې کړی دی. د دغه وزارت له لورې رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو له نږدې یوې میاشتې راهیسې چې کوم عملیات د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې پیل کړي وو، په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو وروستی خورا ستر او مهم مرکز لاندې کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې له دغه مرکزه پر ننګرهار سربیره د افغانستان په ختیځ کې پرتو نورو ولایتونو کې هم ترهګریزې پیښې پلانېدي او ترسره کېدلې. د خبر پاڼې په وینا چې په دې مرکز کې زیات اندازه وسلې، مهمات او دغه راز نشه یي توکي هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خبر پاڼې ویلي چې د شیرزاد وروسته به دا عملیات هم دا ډول د څنګلوري ولسوالۍ حصاره کې غلجۍ ته هم وغځیږي. خو په خبر پاڼه کې د امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. بل پلو د ننګرهار د والي د ویاندوی له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د حصاره کې غلجۍ او شیرزادو په ولسوالۍ کې په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې 11 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 تنه ژوبل دي او دغه راز 45 کړۍ ماینونه او لس فایر د مزایل و مرمۍ د امنیتي ځواکونو له لورې کشف او له منځه وړل شوي دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه له تهران رادیو نه اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو مذاکراتي ټیمونه بیا ځلې غونډه کړې او د سولې د خبرو اترو د اجنډا په هکله خبرې سره کړې دي. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم یو بل غړي غلام فاروق مجروح رسنیو ته وویل چې پرونی غونډه کې د اجنډا په جوړېدا اوږده بحثونه وشول خو په خبره یې پایله نه ده درلودلې. د مجروح په وینا په راتلونکو ورځو کې به دواړه لوري یوې مطلوبې پایلې ته د رسیدو لپاره بیا د خبرو میز ته کښېني. د افغانستان د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفي دوهم پړاو مذاکراتو پیل ته په اشاره سره ویلي چې غونډې په ورځني ډول روانې دي خو غواړو داسې یوه هوکړه وشي چې د خلکو پر ژوند اغیز وکړي او بدلون راولي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې له موافقې څخه یو کال تیریږي خو په افغانستان کې نه یوازې سوله نه ده راغلې بلکې جګړه نوره هم سخته شوې ده. د کارپوهانو په وینا د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه د سولې نه وه بلکې امریکا غوښتل په دې کار سره په افغانستان کې د خپلو پوځیانو امنیت خوندي کړي.
د جان هاپکینز پوهنتون د معلومات له مخې په امریکا کې تر 3 میلیونه ډیر کسان په کرونا اخته سوي او تر 15,000 ډیر بیا د دغه ویروس له کبله مړه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1,14,000,000 زیات شوي او تر 2,015,000 ډیر کسان دې ناروغۍ مړه کړي دي. په ایټالیا کې د دغه ویروس له کبله د مړو شمیر 9,000 او 945 ته رسیدلی دی. د دې ترڅنګ په برازیل کې 255,000 او 240 په مکسیکو کې 115,000 او 115 په هند کې 150,000 او 150 په برتانیا کې 123,000 او 180 تنه تر دې دمه د کرونا ویروس د امله وژل شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت شرق.
سیاسی تبصره.
وسم ساسو پام را اړوم د یمن په اړه د ایران لید او د دې هیواد استراتیجیک مؤلفه تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته هیله ده تر پای را سره ملاقات سي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایی هانی وویل هغه لوري دي چې د جګړې د بندولو خبرې کې باید د سعودي په تیریګر ائتلاف باندې د وسلو له خرڅولو څخه لاس واخلي. عربستان د امریکا امارات او څو نورو هیوادونو په ملاتړ په 2015 میلادي کال کې په یمن باندې پوځي یرغل وکړ او دغه هیواد یې له هوا اوبا او ځمکې لخوا محاصره کړ. عربستان په دغه منځمان کې یوه سره تېروتنه وکړه او د خپلو ناسمو ارزونو او محاسباتو د عمله په یمن کې ښکیل سو. خو په یمن باندې واک د عربستان لپاره څه ګټې درلودای سي؟ د دغه پوښتنې ځواب په سیمه کې د یمن په جیو اکانومیک او جیو استراتیجیک ځایګه کې نغښته ده. دغه هیواد د دوو مهمو سمندرونو ترمنځ واقع سوی دی چې د استراتیجیک له پلوه زیات اهمیت لري. د باب المندب اوبلارې په شمال لویدیځ او ختیځ کې یمن سره مشلي. د سره سمندر او د هند د بحیرې ترمنځ د موقعیت د امله دغه هیواد د ختیځ او لویدیځ ترمنځ تر ټولو نږدې اوبلارې سره واقع سوی دی. داسې نور لاملونه هم سته چې دغه هیواد ته یې استراتیجیک اهمیت ورکړی دی، لکه د افریقا شمال ختیځې ته نږدېوالی او همدارنګه د بریم استراتیجیک جزیرې چې یمن ته اجازه ورکوي په سره سمندر باندې اشراف ولري. په سره سمندر او عرب بحیره کې لوی بندرونه لکه د عدن بندر، حدید بندر او فها بندر هغه څه دي چې د یمن استراتیجیک اهمیت نور هم زیاتوي. خو دغو ټولو مسلو په هاخوا په یمن باندې سلطه د عربستان لپاره په یو ستر ننګونه بدله سوې ده. په داسې توګه چې ریاض حتی د امریکا له پراخ ملاتړ سره سره بیا هم په یمن کې د خپلو سلطغواړو موخو په پلی کېدو کې ناکامه پاتې سو. د لویدیځې اسیا د چارو شینانده لیرزا اکبر وویل، د امریکا تر ټولو لویه ستونزه استراتیجیکي لالهاندې ده. په هره سیالۍ کې چې برخه واخلي، د هغې سیالۍ راتلونکې خطرې او لګښتونه نسي سنجولی. په دې خاطر هم امریکا او هم سعودي مجبور دي چې له احتیاط نه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن خبرې هم په غیر مستقیمه توګه همدغې مسئلې ته اشاره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ د یمن لپاره د مرستو د ټولولو په غونډه کې په دې ادعا سره چې عربستان غواړي په یمن کې جګړه ختمه کړي، له حوثیانو غوښتنه وکړه چې په معارف باندې عملیات ودروي او د سولې په خبرو اترو باندې تمرکز وکړي. دغه خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د یمن د ملي ژغورنې د دولت ولسي ځواکونه معارف ته ورنږدې سوي، او داسې ښکاري چې ډېر ژر به د تیلو او ګازو په میدانونو هم واکمن شي. هغوی سعودي ته خبرداری ورکړي چې که د تیرېګر ایتلاف تیارې په دغو سیمو بمبار وکړي، نو دوی به هم په عربستان کې د ارامکو تیلي میدانونه وروبولي. د یمن د چارو کارپو مجیب شمسان وایي، تر ټولو مهم پیغام دغه بریدونه سعودي رژیم ته خبرداری ورکوي چې په یمن کې د معارف د تیلو په څاګانو برید نه وکړي. که د سافر د تیلو تاسیسات د سعودي ایتلاف تر هوایي برید لاندې راشي، نو یمني ځواکونو به هم د پی پیلوټو الوتکو او توغندیو په وسیله د عربستان تیلو میدانونو باندې برید وکړي. د سیاسي تفسیر پای. ایزانو سم په افغانستان کې د امریکایانو د مالی فساد په حق له د ښاغلي محمد انور سلطانی مرکې ته غوښتي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلطانی صاحب، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارنې ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښوونځیو، درملیزو مرکزونو، زندانونو، روډونو، هوټلونو او پوځي تاسیساتو په جوړولو کې د امریکایي ځواکونو لخوا په میلیاردونو ډالره خوړل شوي دي او یا ترې استفاده نه کیږي. راپور زیاتوي چې تر 2,400,000,000 زیاتې پیسې د هغو ګاډو او ودانیو د اخیستلو لپاره خرچ شوي دي چې یا ترې بیخي استفاده نه کیږي او یا خراب شوي دي. او راپور وایي چې په افغانستان کې 1.8 میلیارد ډالره د 2008 نه تر 2019 کال پورې لګول شوي دي، خو په عمل کې چې کمی پیسې لګیدلې دي هغه یوازې 100 میلیونه دي. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په فقر او بدبختۍ کې ژوند کوي او د هغوی په نامه په میلیاردونو ډالره خوړل کیږي، تاسو په افغانستان کې د بهرنیو لخوا دغه مالی فساد ته په کومه سترګه ګورئ؟
جناب درانی صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم. د امریکا او د ناټو قوتونه افغانستان ته د فساد د راګولو د خاطر راغلي. دیو په مقدمه کې ویلي چې موږ به تروریزم ختمو چې د افغانستان د تروریزم ځاله ده. دی ویلي چې موږ به مواد مخدر ختمو، افغانستان د مواد مخدرو په کارخانه او سرچینه بدل شي. دی ویلي چې موږ به حکومت ودی راولو افغانستان د بد حکومت ولای په هغه خرمه درځه کې قرار لري. دا ټول هغه دروغجن او تعهدات او په حساب هغه کاذب خلک دي چې زمونږ د دې وطن فرهنګ هم خراب کړ، اخلاق هم خراب کړ، اقتصاد هم خراب کړ. دغه 1.8 میلیارد ډالر چې دی مصرف کړي دي، دا د افغانستان د پاره فقط د شګو بلنداژونه جوړ کړي دي او یا یې د حساب د دې فارمیکا د لرګونه ځان ته کوډۍ جوړې کړي دي. نور داسې عمراني کاري په دې خاطر نه دی کړی. کله چې امریکا افغانستان ته راتلله، د پاکستان سره دا پروتوکول امضا کړ چې پاکستان ورته ویلې چې دلته به ته عمراني کار نه کوې، داسې کار به نه کوې چې د دې وطن خود کفایي پکې ترسیم شي، داسې کار به نه کوې چې دا خلک په پښو ودرېږي. دا یو تعهد د پاکستان د امریکې سره. بل تعهد دا و چې ته مال د ډیورند کرښې په سر باندې اغزن تا تیرې او مصرف به ته ورکې، او بل به زما په دې وطن کې ستراتیژیک عمق او نه به برف مخ جوړې. دا د امریکې او د یو لوبه وکي افغانستان ته دغه دغه فوز دی وطن ته راوسته. نو سیګار چې کوم راپور ورکړی دی هغه واقعا دقیق ورکړی دی، ضروری ورکړی دی، په ځای ورکړی دی، ځکه هلته خو د امریکې د خلکو د خولو او د مالی روپۍ دي. دلته راغلی درې برخې نړیوالو غلو وخوړلې او یوه برخه د افغانستان د حکومت چارواکو چې هغه هم د غلو نه کم نه وو هغې وخوړلې او د دې وطن ته فقط کبال راوړ، د وطن ته فقط بارګین راوړ، د وطن ته پردی موټر او پردی فرهنګ راوړ. په دې شلو کالو کې ته د افغانستان په واویا میلیارد متره مکعب اوبو کې ما ته هغه ساختماني بند راوښی وه چې زما که دغه اوبو هغه هغه ظرفیت تقریبا 2000 میگاواټ برق دی دا جوړ نه شو. لمر مې همدغه شان د 1000 میگاواټ مې اضافه لمر دا بیا جوړ نه شو. همدغه شان ما زما د اوبو مهار نه شولي. یو هندوستان یو دوه کاره کړي دي چې یوې هغه د شاه و عروس او یوې د سلما بند او یو څه په نورم بل ملي کارونو کې کړي وي. نور د امریکې ټول خدمات دا نمایشي وو او حتی د امریکې د سفیر خبره درته کوم چې هغه کیمبیری په نامه سره سفیر وو چې ما نه خپله په کابل کې اته تعمیر ورک دي چې پیسې ما ورکړي دي. نو دا د غلو یوه ډرامه وه په دې وطن باندې حساب دغه کړه تطبیق کړه په شکل او فورم کې په عمل کې کار ونه شو. زما د وطن اقتصاد صفر کې ضرب شو، وتکفا نه شولو. من ډېر غني منابع لرو، نه ښه حکومت ولي راغله او نه دغه مسایلو مخه ونیول شوله. نو دغه ته زه په دې سترګه ګورم چې امریکا د یو بانې په شکل باندې په دغه حکومکونو په ادرس باندې ځان راورساوه. اتلس نیم زره مکتبه د افغانستان په جغرافیه کې د کرزي د حکومت په شروع کې دا تاسیس شو. دغه ټول وسپېلن دپاره د زرو مکتبونو نه په غیر باقي ماندات نه تعمیر لري، نه خیمه لري. حتی نورستان کې د یو والي حساب ته وکړم چې یو دی کس حساب ته وکړم چې هغه ځان ریاست جمهوریت انتخاب کړی و. نورستان کې یو مکتب جوړ کړی دی په څه کې لیکلي دي ورته په څک باندې د لیسا به حساب منډول او په مخې ولیکلي دي د فارون لیسا په همغه یو تعمیر باندې. همغه شانتي لوبه چې امریکایانو وکړه د داخلو غلو وکړه زمونږ اقتصاد ته، زمونږ فرهنګ ته، زمونږ سیاست ته، زمونږ ښې حکومتوالۍ ته او زمونږ د ولس په آبادۍ کې د معرف نه نیولې تر صحته پورې. دلته به د امریکې اته پوهنتونونه په اتو ژونونو د افغانستان کې جوړ کړي وي په معیاري کچه باندې. اته شپخانې باید جوړې وي او زما مریضان پاکستان او ایران او هندوستان ته روان دي. دوی فقط هغه لوبه وکړله چې دنیا ته یو بانه برابره کړه چې دلته تروریزم دی او دلته حکومتوالۍ نشته دی، دلته وحشت دی او دلته یو خانخانه نظام دی. زمون قومي ساختار هم خراب کړ، اقتصادي هم خراب کړ. سیګار راپور دقیق راپور دی په دې کې درې برخې خارجیان داخله شریک دی، یو برخه افغانان هغه هم د حکومت په چوکاټ کې د حکومت د والیانو د وزیرانو وروڼه او ماماګان او کاکاګان شریکان دي چې دا ټوله سرمایه یې د ماشال پلان له مخې یو نیم سل میلیاردو باندې ټول المان جوړ شو. ټول المان او زما په وو سوا تو میلیارد نه جوړیږي. وجه دا وه چې هلته نظارت وو، هلته حکومت وو، هلته زړهسوی وو، هلته وطن پرستي وه، هلته د خدای نه یېره وه. دلته دغه ټول نورمونه پخو لاندې شوي.
ډېره ډېره مننه سلطانی صاحب، ډېره مننه.
روت سپانو ته کتنه
محترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. په دې پروګرام کې له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او که وخت وو نو د ځینو بهرنیو ورسپانو مهم مطالب تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. عزیزانو په سر کې اطلاعات ورسپانه را اخلو. نن د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ په خپل لومړي مخ کې لیکي. د ایران ولسمشر وویل امریکا مجبوره ده چې له بندیزونو لاس واخلي. د اسلامی ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د تیلو او گازو د حوزې د یو شمیر پروژو په ویډیویی افتتاح کې د ایران ملت ته په خطاب کې ویلي، هغه ټول څه چې مو ترلاسه کړي دي ستاسو میړني ولس د کلک هوډ، ایمان او مقاومت په سیوري کې دي. ډاکټر روحانی جواده کړې ده، په ډاډ سره ویلی شو امریکا او دنیا به مجبور شي د ایران د ملت په وړاندې په ګونډو شي او ظالمانه بندیزونه ختم کړي. د اسلامی ایران ولسمشر دې ته په اشاره سره چې د امریکا نوی حکومت تر دې دمه 4000 اعتراف کړی پر ایران د زیاتره دباو سیاست ماته خوړلې او هیڅ نتیجې ته نه دی رسیدلی، وویل دا په تاریخ کې تر ټولو ستر بریالیتوب دی، ځکه هغه کسان چې پر ایران باندې بندیزونه لګولي په بشپړه ډول اعتراف کوي چې دغه بندیزونه او دباوونه کومې نتیجې ته نه دی رسیدلی. اطلاعات ورسپانه بیالی کې چې د ایران د خارجه وزارت ویندو سید خطیبزاده په خبری کانفرانس کې له امریکا او اروپا سره د ګډې غونډې لپاره د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤول جوزف بورل د وړاندیز په باب د ایران د نظر اعلانېدا ته په اشارې سره روښانه کړې ده. د ایران دریځونه مو په بشپړه ډول روښانه او ښکاره اعلان کړی او په دغو دریځونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. خطیبزاده ویلی دی چې د امریکا لاره د دغه هیواد د تیر حکومت له تیروتنو سیاستونو څخه تیریده ده او په دغو ایرانی ضد او زیاتره دباو سیاستونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. سید خطیبزاده زیاته کړې ده که امریکا غواړي د نړیوالې اټومي موافقې په میز باندې ځای ولري، باید جامع نړیوالې اټومي موافقې ته بیرته ستانه شي او خپلې ژمنې اجرا او بندیزونه هم ختم کړي. همدارنګه خطیبزاده د آژانس په واکمن شورا کې د ایران پر ضد پریکړه لیک د تصویبې دا د احتمال او له آژانس سره د ملګرتیا د غوڅېدا د احتمال په باب هم ویلي، د جو بایډن حکومت پیل د امریکا د ژمنتیاو باندې په عمل کې ناامیده کوونکی دی. هغه همداراز د جوزف بایډن له حکومت سره د ایران د خبرو اترو نه کولو د دلیلونو په باب هم ویلي دي، ایران د ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې ده خو موږ له امریکا سره هیڅ کومه دوه اړخیز خبری اترې نه ده درلودلې. وسم کیهان ورسپانه را اخلو. دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې په خپل نننۍ ګڼې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په غټ عنوان سره لیکي، ایران د اروپا او امریکا له غولونکې وړاندې سره مخالفت کړی دی. امریکایی وال استریت ژورنال ورسپانه په خپل راپور کې د لویو ډیپلوماټانو له قوله ولیکل چې ایران د اروپایي اتحادیې لخوا د اټومي انرژیو په اړه له امریکا سره د نیغ په نیغه خبرې اترې وړاندیز نه دی منلی او هغه یې رد کړی دی. همدارنګه د ایران د خارجه وزارت ویاندوی سید خطیبزاده په یو خبری کانفرانس کې هم ویلي چې له امریکا او اروپا سره د ګډې غونډې لپاره د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤول جوزف بورل د وړاندیز په باب د ایران نظر اعلان شوی. د ایران دریځونه مو په بشپړه ډول او روښانه او ښکاره اعلان کړي دي او په دغو دریځونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. همدارنګه کیهان ورسپانه بیا په یو بل سر ټیټر کې داسې لیکي چې د یمن د انصار الله غورځنګ پرمختګونه. د یمن د سیاسي شورا لوړپوري چارواکي محمد الحوسی پرون په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلي، د یمن پر ضد د بندیزونو دوام له هغو ادعاګانو د تیرګرو د لیروالي ښودنې کوي چې د سولې په باب یې مطرح کوي او د بندیزونو دوام هغه دلیل دی چې د یمن د جمهوریت او ولس پر ضد د دوی جنایتونه ثابتوي. الحوسی روښانه کړې ده چې بندیزونه د پوځي حل لارې پر دوامدار ناکامۍ دلیل دی او له بندونه د یمن د وستلو لپاره د سیاسي توګي پر نه درلودلو دلالت کوي. محمد الحسی ټینګار کړی له امریکا، عربستان، اماراتو او د دوی د متحدانو له تیرګرو هیوادونو څخه لا ظالم هیڅوک نشته، ځکه چې د یمن ولس په کلابندۍ کې دی او په دوامداره ډول پرې یرغلونه او عامې وژلې کوي. خو بیا هم خو یمنی ځواکونه په خپل وروستۍ حملې دوی ته ښودلې ده چې کولی شي خپل موخو او اهدافونو ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، کستاسو خوښه وي اوس هم زو کابل خواته او ګورو چې د افغانستان او د کابل ورځپاڼې د کومو موضوعاتو په اړه خپل مطالب او موضوعات لیکلي دي. په سر کې هم هشت سو ورځپاڼه را اخلو. هشت سو ورځپاڼه کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره لیکي چې ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسه کې د رامنځته شویو ستونزو هواري او د دې پروسې په اړه د بحث لپاره د سیمې په سفرونو وتلی. ورځپاڼه لیکي خلیلزاد کابل او دوحې ته نوي وړاندیزونه هم له ځان سره راوړي دي، خو دا چې څه دي په دې اړه دقیق معلومات نشته. د لیکوال په ګمان ممکن د وزره طالب بندیانو خوشی کول، د تاوتریخوالي کمښت او د دوحې اوکړې ته بیا کتنه له هغو وړاندیزونو وي چې خلیلزاد طالب او افغان چارواکو ته ویلي. د ورځپاڼې په وینا د سولې پروسه کې په نسبت او د تاو تریخوالي زیاتېدل او د جګړې لیکو ته د خوشی شویو طالب جنګیالیو ستنېدل هغه څه دي چې پر دې پروسې بې اعتمادي زیاته کړې ده. لیکوال ټینګار کړی چې د سولې پروسه باید په دې شرط له سره پیل شي چې تاو تریخوالی کم شي یا د دې پروسې لپاره نوې لارې چارې وموندل شي. دوستانو، د هم مسیر ورځپاڼه په دې پوښتنې سره خپله سرمقاله پیل کړي چې خلیلزاد څه پیغام راوړی. وړاندې راغلی د امریکا نوی حکومت د دوحې د هوکړې او د افغان سولې د پروسې ارزونه پیل کړې وه چې لا یې هم پایله په رسمي ډول نه ده راوتلې. خو د خلیلزاد له سفره ښکاري چې د امریکا نوی حکومت خپله پرېکړه کړې او اوس یې د عملي کولو لپاره هڅې کوي. د لیکوال په وینا تر اوسه پورې چې څه معلوم دي هغه دا دی چې امریکا پر طالبانو فشارونه راولي او د ځینو غوښتنو منلو ته یې اړ باسي، خو امریکا په هیڅ ډول دا نه غواړي چې د دوحې هوکړه لغوه کړي او بیا له طالبانو سره جګړې ته چینی. د لیکوال په وینا تر اوسه پورې چې څه معلوم دي هغه دا دی چې امریکا پر طالبانو فشارونه راولي او د ځینو غوښتنو منلو ته یې اړ باسي، خو امریکا په هیڅ ډول دا نه غواړي چې د دوحې هوکړه لغوه کړي او بیا له طالبانو سره جګړې ته ننوځي. د لیکوال په اند امریکا طالبانو ته پیغامونه ورکړي او رسمي خبرې به یې هم ورسره پیل کړي او ترې به وغواړي چې څو میاشتې نور هم د دوی ځواکونه ومني. له القاعدې سره اړیکې او ځین نور مسایل هم یوازې د همدې لپاره زیاتېږي چې پر طالبانو دا غوښتنه ومني. قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مازه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. شاد او آباد اوسئ.
دلمر په حضور کې
د ګران او قدرمنو اوریدونکو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم زه فاطمین ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د لمر په حضور کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. دوستانو د روان هجری لمریز کال د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د رهبری د خبرګانو د شورا استازیو په امام خمینی رحمت الله علیه نومې امام باړه کې په حاضرې دو سره د اسلامي انقلاب له معظم لارخود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهی سره کتنه وکړه. په دغه کتنه کې د دینی عالمانو او فاضلانو شتون ته په پام سره د اسلامي انقلاب معظم لارخود لومړی د اسلام د معرفتي او ارزښتي مفاهیمو د دغو مفاهیمو د اپډیټ کولو د ضرورت په زمینه کې د ټولنې د نننیو ضرورتونو په باره کې څو ټکي بیان کړل. اسلام یو داسې کارنده دین معرفي شوی چې د وخت په تیریدو سره یې احکام او قوانین نه زړیږي. اسلامی فقه هم متارکه ده، نو په دې بنیاد او د هغو اصول او اهدافو پر اساس چې دین تعریف کړی دی د زمان او مکان په دقیقه توګه پیژندلو سره له دین څخه د ټولنې د ضرورتونو مطابق کارآمد لارې چارې وړاندې کیدلی شي، یعنی د دین نړیوال عناصر استنباط کړي او اسلامی فلسفه مکتب او نظام ته لاسرسایی پیدا کړی دی. د اسلامي انقلاب معظم لارخود له علمیه حوزو او د حوزې او پوهنتون له فضلاو څخه وغوښتل چې اسلامي مفاهیم دی د عمل مرحلې د ډګر او میدان ته راوړي، یعنی د دین نړیوال عناصر استنباط کړي او اسلامي فلسفه مکتب او نظام ته لاسرسایی پیدا کړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر له علمیه حوزو او د حوزې او پوهنتون له فاضلانو څخه وغوښتل چې اسلامي مفاهیم دی د عمل مرحلې او د عمل ډګر ته راوړي. دوی وفرمایل د اسلام معرفتي او ارزښتي سیستم د یو لړ مفاهیمو ټولګه ده چې د خلکو ترمنځ د دغو مفاهیمو راوړل او د هغه د عمل مرحلې ته وړاندې کول یو ډیر ستر او مهم کار دی چې موږ په هر ځای کې د هر یو مفهوم په نسبت چې په اجمالي توګه به یې وړاندې کړو دغه کار ترسره کړو. د ملت او هیواد او د اسلام او اسلامي جمهوریت د عزت او آبرو لپاره ارزښمن وو او هر ځای مو غفلت وکړ بې برخې پاتې شو. معظم لارخود د موضوع د لار روښانه کېدو لپاره یو شمېر مثالونه بیان کړل چې نوې نمونه یې د کرونا په قضیه کې رامنځته شوه. دوی وفرمایل مواسات یعنی له نورو سره مالی مرستې کول د اسلام په معرفتي سیستم کې یو ارزښتي مفهوم دی. دغه مفهوم د خلکو ځوانانو حکومتي ادارو او انقلابي ادارو په ذریعه سره عملی شو او په کورونایي حالاتو کې د مؤمنانو مرستو یو ستر غورځنګ بڼه ونیوه چې زیاتره غوټې یې پرانیستې. په حقیقت کې د مواسات مفهوم دا کشش او ظرفیت لري چې دا ډول ټولنه تر تاثیر لاندې راولي. آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په یو بل مثال کې د توکل، دندې، ایثار، شهادت او جهاد په شان مفاهیمو په عملي کولو کې د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پوهې او غوښتنې ته اشاره وکړه او ویې فرمایل دغه مطرح شول او د امام په شتون، د امام په تحرک، د امام په بیان او د امام په غوښتنې سره چې د الهي ارادې تاییدونکی وو د خلکو عملی ژوند ته داخل شو. نتیجه یې دا شوه چې موږ مثلا په 8 کلونو کې په حقیقت کې یو نړیوال جنګ کې په خپلو مخالفانو کامیاب شو. آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د نساء سورې د 46 آیت په تلاوت کولو سره چې فرمایي موږ هیڅ یو پیغمبر ونه لیږه مګر دا چې په الهي توفیق سره یې له هغه څخه اطاعت وکړو یادونه وکړه چې دغه اطاعت او تسلیمېدل یوازې د لمانځه او روژې په شان له شخصي کارونو پورې منحصر نه دي، بلکې د ژوند په ټولو چارو کې په کار دی جاری وي. لکه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له دغو آیتونو څخه په استفادې سره د دین نظریات اجتماعي او د هیواد د چارو د چلولو ډګرونو ته راوړل. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه هم د سبا سورې د 46 آیت څخه په استفادې سره چې فرمایي زه تاسو ته یوازې یو نصیحت کوم چې دوه په دوه او یوازې د خدای لپاره راپاڅئ، په 1441 هجری لمریز کال کې یو غورځنګ شروع کړ. آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای زیاته کړه بیا د وختونو په دوران کې متفکرین او د امام مینوال عقیدتمند او شاگردان او د ټولو په سر کې امام دغه تفکر تقویت کړ چې د انقلاب د وجود، د انقلاب د رامنځته کېدو، د انقلاب د کامیابۍ او له انقلاب څخه د رامنځته شوي نظام د تشکیل سبب شو. یعنی وګورئ، قرآنی او اسلامی مفاهیم او د اسلام معرفتی مفاهیم دا ډول چې کله د عمل میدان ته داخل شي په ژوند تاثیر کولی شي. شنو دا د دغې لارې او دغه حرکت د معجزناک تاثیر یوه نمونه ده. د اسلامی انقلاب د معظم لارخود له نظره اوس چې اسلامی نظام تشکیل شو او خپل ایدالونه یې د نه استکبار، د ظلم، د نشتوالی، د پاک ژوند، د انسان د اخلاقی عظمت او د فضایلو د رواجولو پر اساس مطرح کړل، په کار دی چې دغو ایدالونو ته د رسیدلو وسیلې رامنځته کړي او دغه مفاهیم چې د اسلام د معرفتي مفاهیمو او معرفتي سیستم یوه برخه ده ولټول شي، وموندل شي او عملی کړای شي او وکارول شي. یعنی په حقیقت کې دا کار یو نرم اوزاری کار دی د اسلامي حکومت د سخت اوزار لپاره. معظم لارخود وفرمایل دغو ایدالونو ته د رسیدو لپاره یو لر اوزار ضروری دی. دغه اوزارونه هم چې موږ دغو ایدالونو ته ورسوي بیا هم بېله شکه د اسلام په معرفتي سیستم کې موجود دی، ځکه چې امکان نه لري چې مقصد راته بیان کړي او هغه مقصد ته رسیدو ته مو وهڅوي خو لاره راته خلاصه نه کړي. د معظم رهبر له نظره د اسلامي نظام 42 کلنې تجربې وښودله چې هر څومره وخت تیریږي د اسلامي نظام لپاره نوي مشکلات، نوي میدانونه او نوي کارونه مطرح کیږي او دا چاره یې د اړمن کوي چې د نظام د وده ورکوونکي فکري برخه هم پراختیا پیدا کړي. هغه نرموزار او معنوي ټولګه په نوي ډول د ژوند تجدید وکړ او اپډیټ یې کړي. دوی له هغو نظر لرونکو فاضلانو او متفکرینو څخه چې له فکري جمود، تهجر او ګډوډو افکارو څخه لیرې وي دغه ضرورت د غوښتنې تر څنګ د یو مهم ټکی ذکر وکړ او وی فرمایل دا چې وایو د اسلامي تفکر اپډیټ کول او هغه یعنی اسلام معرفتي سیستم نوی کول او اپډیټ کول هیڅ کله په هغه مانوي سیستم کې د لاس وهلو او بدلولو په معنا نه، بلکې معنا یې دا ده چې په کتاب او سنتو کې یو لړ حقایق شته چې موږ تر هغه چې احتیاج ورته پیدا نه کړو ورته مو پام نه کیږي، خبردار نه یو. کله چې مو احتیاج پیدا کړ ترې خبرېږو. دوی په دې باره کې دا خبره څرګنده کړه چې د مثال په توګه کله چې اسلامي نظام د دښمن له شرطي د باونو سره مخامخ کیږي او هغه د بندیزونو لیرې کول له یو یا څو شرطونو سره تړي چې ترسره کول یې کیدای شي سخت ګمراه کوونکي او هلاک کوونکي وي، نو اسلامي نظام باید څه وکړي؟ آیت الله عظما خامنه‌ای دغې پوښتنې ته په ځواب کې تاکید وکړ، په داسې حالاتو کې باید د استقامت او صبر دینی مفهوم په ټولنه کې په یو ډله ایز حرکت بدل شي، هغه هم په داسې حالاتو کې چې خلک له یو لر مشکلاتو سره مخامخ دي چې ځینې د دښمن د دباونو په وجه دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د خپلې وینا په دوهمه برخه کې اټومي مسله بیان کړه. قدرمن اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خپلې وینا په دوهمه برخه کې اټومي مسله بیان کړه. دوی د برجام اټومي موافقې په اړه، د ایران په اړه، د امریکا او درې اروپایي هیوادونو د وروستیو ورځو ادبیات مستکبرانه پورغوښتون کې غلط او خطا وګڼل او وی فرمایل د ایران د برجامي ژمنو په اړه په مرتبه توګه بحث کوي چې ولې مو ځینې ژمنې لغوي کړې او دې ته یې پام نه دی، خپل هغوی له لومړنۍ ورځې راهیسې په دغو ژمنو اصلا عمل ونه کړ. یعنی هغه څوک چې په کار دی د اعتاب او خطاب ور وګرځي خپل هغوی دی. اسلامي جمهوریت تر اوږدې مودې پورې په هغو ټولو ژمنو چې کړې وې د اسلامي تعلیماتو پر اساس باید په ژمنو عمل وشي عمل وکړ. بیا چې کله یې ولیدل چې هغوی دا ډول عمل نه کوي، هغه یوه یعنی امریکا چې ترې بهر شوه نوره هم ورسره ملګرتیا وکړه. قرآن مجید فرمایي نو ته هم پرېږده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود هغه کس چې مدام وایي موږ به اجازه ور نه کړو چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسایي پیدا کړي د صهیونیزم مسخره وبلله او وی فرمایل تاسو څوک یاست چې اجازه نه ورکوئ چې ایران اټومي وسلې جوړې کړي؟ موږ که غوښتلی چې اټومي وسلې جوړې کړو نو تاسو او ستاسو هغه ستر هم نشو کولای خنډ جوړ کړي. موږ نه غواړو چې اټومي وسلې جوړې کړو، دا زموږ اسلامي فکر دی. زموږ اسلامي فکر وایي هغه وسلې چې پکې بې وسلې خلک، غیر پوځي خلک او عامه خلک ضایع کیږي دغه وسلې منع دي. دغه وسلې منع دي اوس که دغه وسلې اټومي وي او که کیمیاوي وي یا نورې. معظم رهبر همدارنګه زیاده کړه تاسو خپله ولې د دغو خیال نه ساتئ؟ امریکا په یوه ورځ کې 22,000 عامه خلک قتل عام کړل. اوس دا دې 15 کاله وشول چې په یمن کې په مرتبه توګه د لویدیځوالو لخوا سنبال کړی شوي الوتکې راځي او خلک لارې، بازارونه، جوماتونه، روغتونونه او ښوونځي بمباري کوي. عامه خلک وژني او دغه شان خلک سخت معاصره کوي. دا د دغو کسانو کار دی. د ایران اسلامي جمهوریت دغه لاره او دغه طریقه نه مني، نو ځکه موږ اصلا د اټومي وسلو په فکر کې نه یو. البته نور کارونه ولی نه، زموږ د یورانیومو د پخولو حد هم 40% نه دی. موږ که ضروري وګڼو مثلا د اټومي راتلونکي لپاره یا نورو مسایلو لپاره کیدای شي چې د یورانیومو پخول 60% ته هم ورسو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود دا خبره په ګوته کړه چې د اټومي وسلو موضوع هسې یوه پلمه ده. هغوی حتی متعارف وسلو ته د زموږ له لاسرسایۍ سره هم مخالفت کوي، ځکه چې غواړي له ایران څخه د قوت او اقتدار وسیلې واخلي. دوی د حقیقت ته په اشاره سره چې د زیاتې روغې، زیاتې پاکې او زیاتې ارزان انرژي پوره کول به په راتلونکو نژدېو وختونو کې د انرژي یوه تر ټولو مهمه سرچینه وي، د یورانیومو پخولو ته د هیواد ضرورت یوه مسلمه چاره وبلله او ویې فرمایل د یورانیوم په خول په هغه ورځ نشي شروع کیدای، بلکې په کار د لام دغه نن څخه د هغه وخت د ضرورت لپاره چمتو شي. لویدیزوال غواړي هغه ورځ چې ایران اټومي انرژي ته ضرورت پیدا کړي هغوی محتاج وي، او هغوی زموږ دغه ضرورت د خپل تسلط زور وینې او قلنګ غوښتنې لپاره یوه وسیله ګرځوي. خو د ایران اسلامي جمهوریت به په اټومي قضیه کې هم د نورو قضیو په شان په شاتګ و نه کړي. موږ په الهي توفیق او مرستې سره هغه څه د هیواد مصلحت دی، پکې هغه څه چې د هیواد ضرورت دی، که هغه د نن ورځې ضرورت وي او که د راتلونکي وختونو ضرورت وي، تر هغه انداز چې زموږ وس رسیږي، چې الحمدلله زموږ وس هم کم نه دی، تر هغه وخته چې کولای شو انشاءالله مخ په وړاندې به ځو. عزتمنو اوریدونکو، د لمر په حضور کې د دغه پروګرام د وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوو چې زموږ سره ملګری وئ. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. Thank you.